مروره بر روزنامه های امروز چاپ کابل. برنامه این ساعت ما با پایان میرسد. 4 بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک سالی محمد سالی در یک ساعت دیگه با شماست. خوش آمدید سالی سید.
دیر مننه جاوید نیمی په افغانستان کې لکه څنګه چې ما همکاری ادونه وکړه د مازیګر څلور بجې سوی روانه خبرونه دی و ساعت لپاره ده. اوری چې د هند بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې ویل د افغانستان د سولې بهیر باید د بهرنیو لاسوهنو له اغیزو څخه په امان وي. د دې ترڅنګ په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري په سوډان کې نن ټول پښتنه پیل شوه چې د دې هیواد د جنوبي برخې برخلیک معلوم سي. بل خبر دا دی چې د امریکا د کانګرس یو استازی چې پرون په ډزو کې ټپي شوی و په بد وضعیت کې ده. خو تر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنی خبرونه.
د هند بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال سره په یو خبری کانفرنس کې له دې هیواد سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مخدره موادو د روغدو پولیسو د درملنې لپاره ځانګړی مرکز جوړ شوی او په خوست ولایت کې د سخلو اوبو د یوې پروژې د عملي کولو کار پیل شو. د خبرونو تفصیل. د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د اوږدمهاله مرستو پر دوام ټینګار وکړ او وی ویل چې هند هڅه کوي تر څو افغانستان یو غښتلی هیواد وي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنانن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د قانونو د رئیسلو په برخه کې د پانګې چونې لیوالتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل د هند او افغانستان ترمنځ د یو ستراتیژیک مشورتي پروګرام د جوړېدو پر سر هم خبری شوی. ډاکټر رسول وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو مشورتي ستراتیژیک پروګرام پر جوړولو خبرې وشوي او موږ هیله من یو چې دا پروګرام عملی او دواړه هیوادونه د مهمو سیمه ایزو ستراتیژیکو مسایلو په اړه یو بل خبر کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ کابل ته راغلی. د ولسمشر کرزی له دواړو مرستیالانو سره لیدلی او ټاکل شوی د چینن له جمهور رئیس کرزی سره هم وګوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو په لیکه کې په نشه یي توکیو د روغ دو کسانو د پیژندنې لړۍ دوام لري. د دې وزارت ویان زمری بشری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له پیژندنې وروسته باید د کسانو درملنه وشي.
تعداد پولیسی که معتاد بودن اصلا به او اندازه بلند نبود.
دایوایی پا هیروین و مورفین و داس نور و مخدر و موادو چه کم پولیس روک دیو شمیر زیاد نو. در کورنه و چار وزارت لخواه پا کابل خار که یو زنگره روختون جور شوی چه لنور و معتاد و کسان و جلاد در روک دو پولیس و درمل نپکی کیگی. در کورنه و چار وزارت لخواه شوی سر بخیی چه پا مرکز ولایتونو که در پولیس و پولیکو که سلگون تن پا مخدر و موادو روک دیدی. په خوست کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست وایي چې په تڼیو ولسوالۍ کې د سخلو د اوبو پر یوې مهمې پروژې کار پیل کړی دی. په خوست کې د دې ادارې رئیس انجینر محمد عثمان مهدی ازادي راډیو ته ویل چې د سخلو اوبو په دې پروژه د پی آر ټی یا ولایتي بیارغونې د ټیم لخوا ټول یو لک امریکایي ډالر لګول کیږي او په دوو پړاوونو کې به عملي شي. د سرګند کړه چې د سخلو د پاکو اوبو له دې پروژې څخه به د تڼیو ولسوالۍ په مرکز کې شاوخوا 15,000 کورنۍ ګټه واخلي. او د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 10 پوله، یو اروپایي یورو 8.5 افغانۍ 10 پوله، یو سټرلینګ پاوند 10 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1599 افغانۍ. د تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه له فرشتي جلالزی څخه واوري.
د جنوبی سودان لپاره ټاکل سوی ولسمشر نن په دې هیواد کې پیل سوی ټول پښتنه و تاریخي پیښه بللی. د سودان په جنوب کې د یوې اونۍ لپاره د رایګیری نن د جمهور رئیس لخوا د رای پاچولو پیل سو. دغه ټول پښتنه په 2015 کال کې په سودان کې د بحران د پای ته رسولو لپاره د سوی تړون یو برخه ده. دا به شای سودان په دوو جنوبی او شمالي برخو وویشي. د رایو پر پاڼو ځانګړي عکسونه چاپ سوي چې پر اساس یې خلک خپل دریځ څرګند کړي. هغه رای اچوونکي چې د دواړو برخو د یو ځای کېدو پلوي کوي هغه پاڼې غوره کولای سي چې دوه لاسونه ورباندې چاپ سوي دي، خو هغه رای ورکوونکي چې د جلا کړون پلوي دي هغه پاڼې غوره کوي چې یو لاس پرې چاپ سوي. په جنوب کې د 9 میلیونو اوسیدونکو لمنځه یوازې 15% خلک لیک لوست باندې بلد دي. د سودان د جنوب خلک په دوامدار ډول د شمالي عرب حکومت پر چارواکو انتقادونه کول چې د دوی د منابعو څخه استفاده کوي خو دوی په انزوا کې ساتل دي. د امریکا د کانګرس یو غړی چې پرون د دغه هیواد د اریزونا ایالت کې د خلکو په و غونډه باندې په وسلواله حمله کې زخمی سو په نازک روغتیایي حالت کې ده. په اریزونا کې په خلکو په دغه حمله کې شپږ تنه ووژل سول او دیارلس تنه نور زخمیان سول. په وژل سویو کې د حکومت د فدرالي ادارې یو قاضي او یوه نه کلن نجلۍ هم شامل وو. د دغه څلوېشت کلنې دیموکراتي د روغتیایي وضعیت په ارتباط نور جزئیات نه دي څرګند سوي خو حمله کوونکی نیول سوی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي چې دغه حمله د هیواد لپاره یوه تراژیدي ده. دا وایي دا د هغو کسانو لپاره چې په دغه پیښه کې متضرر سول یوه تراژیدي ده او د ټولې امریکا لپاره یوه لویه تراژیدي ده. امریکایان د تراژیدۍ په وخت سره یو ځای کیږي او یو بل ته لاس ورکوي. د امریکا د کانګرس دغه غړي په سر ویشتل سوی ده. د امریکا متحده ایالات وایي هغه امریکایي میرمن چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی وه په حقیقت کې د ایران په توقیف کې نه ده بلکې په یوه مسؤون ځای کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې دغه میرمن موندل سوې ده او په ایران کې نه ده. د دغې مسئلې نور جزئیات نه دي څرګند سوي. د ایران پولیسو په وروستیو کې ویلي وو چې د حال فیالان په نوم یوه ښځه یې له آذربایجان سره د دغه هیواد په سرحد کې د جاسوسۍ په تور نیولې ده. په مکسیکو کې د مخدر موادو له قاچاق سره په تړلو جنایي پیښو کې لږ تر لږه وویشت تنه په تیرو دوو ورځو کې وژل سوي دي. د جمعې او شنبې په ورځو پولیسو د مکسیکو په یوه ساحلي ښار اکاپولکو کې لږ تر لږه پنځلس تنه چې وژل سوي وو او د څو تنو یې سرونه پرې سوي وو وموندل. د دې کسانو مړي د یوه مارکیټ مخې ته غورځول سوي وو. له جسدونو سره په سیمه کې د مخدر موادو د یوه عمده قاچاقبر د خبرداري پیغام هم موندل سوی. په مکسیکو کې له 2006 کال راهیسې لږ تر لږه دېرش زره تنه د مخدر موادو د قاچاقبرانو لخوا په تنظیم سویو جنایي حملو کې وژل سوي دي. او په کوسوو کې به نن په پنځو بېلابېلو سیمو کې د رایو مرکزونه پرانیستي وي. په دغو سیمو کې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعا وروسته د انتخاباتو د لسره کېدو پریکړه وسوه. په دې ډول به لږ تر لږه یو لک کسان یو وار بیا په انتخاباتو کې د برخې اخیستو امکان ولري. خو چارواکو ویلي چې د دغو انتخاباتو ترسره کېدل به د صدراعظم هاشم تاچي په بری تاثیر ونه کړي خو شاید د پارلمان د چوکیو په څرنګوالي او ویش کې بدلون راسي.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څه باندې اته دقیقې سوې. په دې سره تخ پرونه کې اوري چې د هند بهرنیو چارو وزیر په کابل کې ویل چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې بهرنی لاسوهنې به شی اغیزې ونه لري. په کابل کې د سرنوشت ورځپاڼې مسؤل مدیر د لوی سرنوالي لخوا نیول سوی دی. د کورنیو چارو وزارت غواړي چې د مرستندوی موسسو او د دوی د پروژو د امنیت لپاره یو داسې ځواک وګماري چې د دې وزارت په کنټرول کې وي. نور مسایل هم څېړو. د ورکو اجزانو او دوستانو د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. نن یک شنبه ده د مرغومی یا جدی 19 چې د جنوري له 9 سره برابر ده. د هند بهرنیو چارو وزیر په کابل کې ویل چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې بهرنی لاسوهنې به شی اغیزې ونه لري او خپل افغانان باید دغه بهیر رهبری کړي. نوموړي دغه خبره نن په خپل افغان سیال ډاکټر زلمی رسول سره تر لیدنې کتنې وروسته په یو غټ خبری کانفرنس کې وکړه. دواړو وزیرانو د سیمې پر یو لړ مسایلو او له افغانستان سره د هند پر مرستو هم خبرې وکړې. جزئیات له کابل د زبیر ژمن پر رپورټ کې.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا په کابل کې ویل چې هیواد د سولې لپاره د افغان دولت له روانو هلو ځلو ملاتړ کوي خو په دې برخه کې بهرنۍ لاسوهنه به په دې بهیر کې اغیزې ونه لري. ښاغلي کرشنا کابل ته د خپل سفر په دویم ورځ له خپل افغان سیال زلمی رسول سره له لیدنې وروسته خبریالانو ته په وینا کې په دې هم ټینګار وکړ چې د سولې بهیر باید با پخپل د افغانانو لخوا رهبری شي.
هند د افغانستان د سولې له پروګرام څخه په بشپړ توګه ملاتړ کوي. دا یو پراخه پروسه ده، باید شفاف واوسي او رهبري یې د افغانانو په لاس کې وي. ټولنې ته د بیا راګرځولو په پروګرام کې هر ډول بهرني لاسونه به په دغه بهیر کې شي اغیزې ونه لري.
نوموړی په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی په اسلام آباد کې د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستان او چارواکو سره د سولې لپاره په ګډو هلو ځلو سلا شوی. په دغه سفر کې پریکړه وشوه چې افغانستان او پاکستان به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې یوه ګډه جرګه جوړوي. په کابل کې د هند بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل چې له خپل افغان سیال سره په خبرو کې په افغانستان کې د هندي ډیپلوماټانو او اتباعو د امنیت په اړه هم خبرې کړي او په دې اړه ډاډ ترلاسه کړی چې د هغوی لپاره ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل چې له ښاغلي کرشنا سره د دواړو هیوادونو د اړیکو او له افغانستان سره د هند مرستو په اړه له خبرو سربیره پر یو لړ اقتصادي مسایلو هم خبرې کړي.
په عین حال کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ پر نورو اقتصادي مسایلو هم خبرې وسوې، په ځانګړې توګه د افغانستان د قانونو د ایستلو مسله او په هغه کې د هندي کمپنیو لیوالتیا، د سلما بند کار د بشپړېدو او همدارس د دواړو هیوادونو ترمنځ په کرنیزو مسایلو هم خبرې وسوې. په سیاسي مسایلو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو مشورتي ستراتیژیک پروګرام د جوړېدو په اړه هم خبرې وسوې. موږ تمه لرو چې یو مشورتي ستراتیژیک پروګرام جوړ کړو او په دې توګه یو بل د ټولو سیمو ییزو او ستراتیژیکو مسایلو په اړه با خبره وساتو.
د هند بهرنیو چارو وزیر د شنبې پورت کابل ته ورسید. نوموړی همدارز وویل چې د وشکالۍ ستونزې ته په کتو سره به هند له افغانستان سره د یو لک ټنه غنم او مرسته هم وکړي. هند په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په بیارغونه کې په سلګونو میلیونه ډالر مرسته کړې. په کابل کې د دې هیواد په سفارت دوه ځلې وسلوال بریدونه شوي او تر اوسه پورې ډیپلوماتان له امنیتي ګواښونو سره مخ دي چې ظاهرا د پاکستان لخوا بلل کېږي. یو شمیر کتونکي کابل ته د هند بهرنیو چارو د وزیر سفر، اسلام آباد ته د افغانستان د سولې د عالي شورا له سفر او تر دې پخوا کابل ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر سره تړلی بولي. وای هند هڅه کوي چې په افغانستان کې د پاکستان د نفوذ مخه ونیسي.
د هند بهرنیو چارو وزیر دغه ورځ نن په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې په افغانستان کې امنیتي ګواښونه به هند دې ته اړ نه کړي چې دې هېواد ته شا کړي. نوموړي زیاته کړه امنیتي ګواښونه هغو هندي اتباعو ته چې په افغانستان کې کار کوي واقعي دي، خو ده زیاته کړه چې هېواد به یې دغو ګواښونو ته تسلیم نه سي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مسایلو تر څنګ افغانستان ته د هند بهرنیو چارو د وزیر د سفر په باب هم لیکنې خپرې کړې دي چې حمید مومن دغه ورځپاڼې لوستي.
په کابل کې خبریدونکو ورځپاڼو د ځینو نورو مسایلو تر څنګ کابل ته د هند بهرنیو چارو د وزیر په سفر او د افغانستان له لارې د ګازو د نل لیکې د مخنیوي لپاره د ایران په هڅو تبصرې کړې. سرنوشت نادولتي ورځپاڼه لیکي چې د هند بهرنیو چارو وزیر چې اوس مهال د افغانستان په سفر بوخت دی، په دې باور دی چې د افغانستان له لارې تیرېدونکې د ګازو د نل لیکه به په دې پروژه کې د شاملو هیوادونو ترمنځ باور لا پیاوړی کړي. د ورځپاڼې په وینا د اس ام کرشنا اشاره افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند ته واچې په دغه پروژه کې شامل دي. پانه وړاندې د کتونکو د اندېښنه راغسته چې ایران به خپله ټوله هڅه وکړي سو د دې پروژې د پلي کېدو مخه ونیسي. سرنوشت د کتونکو په حواله وړاندې لیکي چې د ایران په پوله د افغان سوداګرو د تیلو د ټانکرونو درول هم د دې هڅو یوه برخه ده. د ورځپاڼې په وینا د دې پروژې په وړاندې یو اساسي خنډ په افغانستان او پاکستان کې امنیتي ستونزې دي، خو ایران د دې ستونزې د لا پراختیا لپاره د القاعده یو شمېر غړي خوشي کړي چې یو یې په پاکستان کې د القاعده مشر هم ټاکل شوی دی. خدمتګر نادولتي ورځپاڼې هم دا تایید کړی چې ایران د افغان سوداګرو د ټانکرونو د درولو له لارې هم د هدف تعقیبوي. ورځپاڼې لیکي چې ایران غواړي د افغانستان له لارې د ګازو د نلیکې د پروژې په مخنیوي سره په هند او پاکستان کې خپل ګاز وپلوري او په دې ډول د خپل اقتصادي ودې لپاره په سیمه کې ځانته یو غښتلی مارکیټ جوړ کړي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي چې ایران د افغان سوداګرو د ټانکرونو د درولو له لارې غواړي چې په افغان حکومت فشار راوړي سو د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو نتایج ومني. د ورځپاڼې په وینا که دا نتایج ومنل شي نو ایران کولی شي چې په ولسي جرګه کې د نفوذ له لارې نه یوازې په لویدیځ فشار راولي، بلکې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره لاره پرانیزي. راهند جات نادالو تورس پانه بیا کابل تا ده هند بحرنو چارو ده وزیر ده وسنی سفر زنو نور ارخونو تا کتنه کرده او لیکلی چه ده سفر لپاکستان سره ده ده هواد ده رقابت لمخی شاوه ده. ورس پانه لیکه چه ده اسم کرشنا ده سفر کابل ده ده پاکستان ده صدر اعظم ده روسی سفر پا زواب که شاوه ده. ورس پانه ده هند بحرنو چارو وزیر ده سفر پروگرام تا پی اشاره لیکلی چه پا ده سفر که لحقو کسانو سره لی ده کاتو شامل ده چه ده پاکستان له صدر اعظم سره لی ده لیو. ورس پانه لیکلی چه پا افغانستان که ده بحران ده اگدیدو یو اساسی لداده چه یو شمیر هیوادونه ده دوست بنامل افغانستان نه ده خپلو رقابتونو ده ډګر په توګه کار اخلي. ورس پانه افغان مشران ته سپارښتنه کوي چې ده ده ډول منفی رقابتونو مخه ونیسي او هغه هیوادونه چې ځانونه د افغانستان دوست بولي باید په دې قانع کړي چې د افغانانو ګټې په پام کې وساتي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت غواړي چې د مرستندوی مؤسسو او د دوی د پروژو د امنیت لپاره یو داسې ځواک وګماري چې په بشپړه توګه د دغه وزارت لخوا کنټرول سي. د دغه وزارت وایي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دوی به هرې مؤسسې ته د اړتیا له مخې دغه امنیتي ځواک په واک کې ورکوي، خو د دوی لګښتونه به د مؤسسو لخوا ورکول کیږي. تفصیل د حمید مومند په رپورټ کې.
د کورنیو چارو وزارت په وینا کې هم د مرستندویو موسسو د امنیت لپاره رامنځته کېدونکي د ځواک د ملي پولیسو برخه نه ده، خو د دې ټولې چارې به دغه وزارت لخوا سمبالېږي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د امنیتي ځواک به د هغو موسسو امنیتي چارې سمبالوي چې تر دې مخکې د خصوصي امنیتي کمپنیو لخوا پر مخ وړل کېدلې. د کورنیو چارو وزارت وان زمری بشری د یکشنبې پورس خبر اعلان ته وویل چې د ولسمشر کرزی له حکم سره سم پسله د هیڅ یو نوې امنیتي کمپنۍ نه جوړیږي او دوی غواړي د موسسو امنیتي اړتیاوې د دغه ځانګړي ځواک له لارې پوره کړي. د ښاغلي بشری په وینا د امنیتي کسان به د کورنیو چارو د وزارت لخوا روزل کېږي او ګمارل کېږي، خو لګښتونه به د مرستندویو موسسو لخوا چې امنیتي کسانو ته اړتیا لري ورکول کېږي.
ریاستي محافظت عامی وزارت داخلي افغانستان من بعد
د وای د کورنیو چارو وزارت د محافظت عامه ریاست به پسله د کسان ګماري او هر موسسه او د بیرغونې پروژه چې امنیتي کسانو ته اړتیا ولري موږ به ورته وروزو، خو دوی باید په مقابل کې د دوی لګښتونه ورکړي سو یو مشروع او تر جدي سارنې لاندې منظم ځواک دوی ته په واک کې ورکړو. د بشري لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې دغو امنیتي کسانو ته به تنخواوې هم د کورنیو چارو د وزارت لخوا ټاکل کېږي او ورکول کېږي، خو بودیجه به د مرستندویو موسسو لخوا برابرېږي. له بل لوري ویل کېږي چې له پلان سره سم د خصوصي امنیتي کمپنیو د انحلال لړۍ روانه ده او تر اوسه پورې 55 امنیتي کمپنۍ له منځه وړل شوې دي. د بشري د معلوماتو له مخې پاتې امنیتي کمپنۍ چې د بیرغونې د ځینو پروژو د امنیت مسولیت لري په داسې ډول بې وسلې کېږي چې امنیتي تشه رامنځته نه شي. د امنیتي چارو کتونکي که څه هم د کورنیو چارو وزارت د اقدام نیک بولي، خو د دې وزارت په اوږو پرتو مسولیتونو ته په پام سره دا کار ستونزمن بولي. جنرال عبدالهادي خالد یو له هغو کسانو څخه دی چې وای د نورو ستونزو تر څنګ د کورنیو چارو وزارت باید په دغه نوي ځواک د موسسو باور ترلاسه کړي. دی وای د مشتریانو باور هم مطرح دی. که چیرې دوی د دغه نوي ځواک وړتیاوې چې د خصوصي امنیتي کمپنیو پر ځای جوړېږي لوړې نه کړي، هیڅ یوه موسسه نشي کولی چې پر دوی باور وکړي او له دوی سره قرارداد وکړي. د کتونکو په باور د ملي پولیسو تر څنګ چې اوسمهال د روزلو او سنبالولو هڅې روانې دي، د محلي پولیسو جوړول او سنبالول او ورپسې د موسسو د امنیت لپاره د دغه ځانګړي ځواک رامنځته کول دغه وزارت به له یو ډول بې نظمۍ سره مخامخ کړي. دغه کتونکي سپارښتنه کوي چې د دا ډول نوي ځواک د رامنځته کولو پر ځای ښه به دا وي چې د کورنیو چارو وزارت پخوانیو تشکیلاتو ته مراجعه وشي او موسسې پولیس بیرته فعال کړی شي.
راپورټ زمور قضاوت ستاسو.
په کابل کې د سرنوشت رسپانې مسؤل مدیر د یوې لیکنې د خپرېدو له کبله د لوی څرنوالي له لوري نیول سوی دی او په توقیف کې دی. سرنوشت ورځپاڼې یوه اونۍ وړاندې د ملي امنیت د شورا د مشر رنګین داتفر سپنتا د ورور وحید طاهری په اړه خبر خپور کړی و چې په هرات کې وسلواله ډله جوړه کړې ده. راپورونه وایي د دغه خبر له خپرېدو وروسته سپنتا اطلاعات او کلتور وزارت ته شکایت کړی چې په دغه خبر کې باید د سپنتا نوم نه وای اخیستل سوی. د نورو معلوماتو لپاره د سرنوشت ورځپاڼې یو خبریال ظاهر اکبری را سره له کابل د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. ریسب که په دې اړه تاسو پوره جزئیات راکړئ چې دغه مسؤل مدیر کله نیول سوی دی ظاهر اکبری صاحب.
مننه لاساس سلامونه خبرګم کته اصله وحیدی نن پرهرمه 12 بجې د څرنوالي لخوا توقيف خانت لګل شوې ده چې نوې پرسپانه یوازې نه پښتو رسپانه ده او هغه کوم خبر چې موږ یو وخت نه مخکې درش کړی وو هغه د ټولو ژورنالیستو د اصول سره برابر موږ نشر کړی وو خو دا خبر کله چې نشر شوله د استانتا په اشارو باندې د سیاست او کلتور وزارت پرته د سرنوشت پرسپانې سره یا د مدیر مسؤول سره نه اړیکو لرل سره باندې یعنې نه پوښتنه کړلو باندې مستقیمه نه دی هغه ته لوی څرنوالي ته معرف کړی دی او لوی څرنوالي هم د دوسیې د نه بشپړتوب خاطر باندې بیا هم دی د دې نه پوښتنه او رسمي توقف خانې ته معرف کړی دی دغه عمل موږ په کلکه باندې غندو او دغه د اسدالله وحیدی نیول یعنی یو قانون ناقانونه عمل وو او د یعنی د په دې باندې چې لوی څرنوالي او اطلاعات کلتور وزارت شخصي یا د سلکتوي برخوردونو او د استانتا په خوشحالتیا باندې اسدالله وحیدی هغه ته توقف خانې ته معرف کړی دی
اکبري صاحب معمولا په نورو نړۍ کې داسې وي چې لوی څرنوالي یا دغه راز کوم بل ارګان کچېری یو څوک نیسي یا دغه په باب کوم شکایت ورسېدلی اول یو رسمي لیک هغه تورن سړي ته استوي آیا د اسد الله واحدی په باب دغه یو رسمي مکتوب تاسو ته د لیږل سوی وو
نه نه هیڅ وخت موږ ته نه د اطلاعات کلتور د رسنیو د سرغړونې د کمیسیون د خانه نه اسد الله واحدی راغوښتل شوی دی او نه موږ ته په دې اړه باندې کوم خبر راکړل شوی وو او لوی څانوالی هم نه رسمي مکتوب موږ ته رالیږلی دی خاص په یو شخصي اړیکه باندې ټلیفوني اړیکه باندې اسد الله واحدی لوی څانوالی ته غوښتی وو او ورته ویلي وو چې د یو تفاهم په اساس باندې چې یو قضیه ده موږ د تاسو سره تفاهم کوو په دې باندې تاسو کې یو لوی څانوالی ته راشئ کله چې لوی څانوالی ته اسد الله واحدی ورځي او مالته دی بالکل راسم مستقیم د ځنه پښتنه کې هر څه موږ پرې ونه یو خبر رس مستقیمه نه دی راغ ته توقيف خانه ته مریض کوي چې دا کړنه یعنی یو غیر قانوني عمل دی نه مسته په دې اړه باندې موږ شواهد لرو ځکه موږ خبر چې نشکړی دی هغه دی ټول ژورنالیزم د اصول سره برابر موږ نشر کړی دی او په خبر کې موږ کله په سپانتا باندې دی کړی دا خبر د ستر شوی دی چې عاجی صاحب وحید الله طاهری د سپانتا ورور موږ په دا کلمه او دا خبر په سپانتا باندې نه نشو دی د ورور چې یو سوال اډلې جوړ کړی دی او موږ په دې د خغلی طاهری په خبر کې موږ نظر اغسته او موږ خپل کې دا کړی و چې زی وډل لرم چې د اسماعیل خان او د رفعت مقابل کې بزن سلامیزه او مبارزه کوم خو سوال ډله یک لک رد کړی و کوم خبر کوم سنویش پښتانه کوم غوغان در رد کړی و زمونږ وختونه له حکومت نه جدي په دې باندې ده چې زمونږ مدیر مسؤل دی په زړه تر زړه خوشی کوي کچيري خوشی نه کوي موږ به په هوا دیننه په لارینونو په سرتاسري لارینونو باندې لاس پورې کوو او موږ همیش د ژورنالیزم اصول ته پابند یو هر هغه څه چې د ژورنالیزم په اصولو برابر وي موږ به نشو
ډیر مننه ظاهر اکبری و چې د سرنوشت ورسپانې د مسول مدیر اسد الله واحدی د نیول کېدو په باب معلومات راکول اکبری صاحب تاسو په لاین کې اوسئ کچیر کوم بل پرسنو بیا به تاسو راځو د خبريالانو د ټولنې عمومي مشر رحیم الله سمندر هم را سره له کابل د ټلیفون په مستقیم تماس کړي سمندر صاحب تاسو د ظاهر اکبری خبري ووریدل چې د سرنوشت ورسپانې مسول مدیر نیول سوی دی تاسو اداره یا تاسو د ټولنې د لوی سرنوالي د اقدام ته په کومه سترګه ګوري
خبر پوری دل سر دیر زیاد متاسفیم ظاهران این که افغانستان لویه ترنوالی در افغانستان فرد کلتور وزارت چطور هر ورز در قوانین و تطبیق دعا داری او ازان در قوانین و تا فرد کلتور وزارت دیر جمن گنی ولی دقیقه و غیری قانونی عمل زنی سوی رینن در سرنویش پانی مسئول مدیر نیوانه چې دا خلاف د قانون ده په قانون کې هیڅ دغه شی موارد نشته چې مستقیم د ترنوالي لارې سي د یو رسانې د تلویزیون د نشیې د یو رسنې مدیر مسئول یا مشر دی په دې پلمو وغواړي چې د پښتنې کې یا د معلومات اصلي وغیرہ توقیف کړي دا یو ډول يرغمل کول دي یو ډول د یو مدیر مسئول دی یو رسنې د مدیر تختونه ورته ویلای شم او دا د قانون خلاف ده په قانون کې موږ رسنې کمیسیون لرو د رسنیو تیروتنې کمیسیون پخوانی قانون کې اوسنی قانون کې رسنیو کمیسیون او دغه کمیسیون اصولا وظیفه لري چې هر څوک د هرې رسنۍ نه شکایت لري هغه کولی شي ول د کمیسیون ته مراجعه وکړي کمیسیون دی وغواړي او بل د یو وزیر نوم اخیستل په یو راپور کې دا هیڅ ډول تیروتنه نه ده. هره ورځ د احمد ولی خان کرزی د محمود خان کرزی نوم سره هر ورځ د افغانستان ولسمشر نوم خلک یادوي په بیکګراوند کې دغه نوم کاری او وایي چې د ولسمشر ورونه دي یا دا کوي یا هغه کوي یا چې سم یا ناسمي مګم هېڅ وخت ولسمشر دغسې غبرګون نه دی ښودلی. دغسې موږ نور وزیران هم لرو مګم زه حیران یم چې فنتا صاحب ولې دومره دغسې غښتلی وزیر نه
سمندر صاحب هغه کمیسیون چې د اطلاعاتو کلتور وزارت په چوکاټ کې په دې برخه کې فعالیت لري چې د رسنیو سرغړونې څاري که چیرې دغه ډول نیونې په خپل سر کیږي د دې کمیسیون وظایف او د دې کمیسیون صلاحیت نو څه سو؟
نو خو دغه څرګنده ده چې دغه کمیسیون اصلا هیڅ اجرات نه دي کړي. کمیسیون غذای دي چې کله وزیر صاحب ته دغه مسله یاد شوې ده وزیر صاحب باید ویلي وایي چې تاسې د کمیسیون ته د فنتا صاحب عریضه وکړه یا د خپل لیکلی اعتراض وړاندې کړه. هغې نه وروسته وزیر صاحب چې د کمیسیون رئیس دی خپله دوی به خپله غونډه لیره کړې وه. په غونډه کښې د سرنوشت لپاره مدیر مسؤول غوښتی وو، غلی توضیحات غوښتي وو، هغه به خپل توضیحات ورکړي وو. مګم خلاف د اصولو خپله وزیر صاحب دې سره موافقه کوي او لوی څرنوالۍ هغه بیایي او بندي کوي. دا 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 کاملا خلاف د قانون مسله ده. موږ غواړو چې هر څومره زر کېږي د سرنوشت لپاره مدیر مسؤول باید خلاص وي او د ده دوسیه که هر څوک ادعا لري، هر طرف اعتراض لري، هغه باید د کمیسیون له لارې حل شي. فنتا صاحب که هر رقم غوښتنه لري هغه باید کمیسیون ته وسپاري او کمیسیون
بله. ریم الله سمندر له تاسو څخه ډیره مننه. بیرته ورځو کابل ته او له ظاهر اکبری څخه اورم چې د دوی غوښتنه څه ده له افغان چارواکو څخه او له هغو کسانو څخه چې د رسنیو د سرغړونو په برخه کې کار کوي، چې په رسمي ډول تاسو څه غوښتنه لري چې دوی په دې برخه کې باید څه وکړي؟
مننه. له اطلاعات او کلتور وزیر ده موږ هېڅ غوښتنه نه لرو، ځکه دی د سرنوشت ورځپاڼې سره د یو تعویز په لحاظ باندې ملي تعویز په لحاظ باندې، ځکه سرنوشت ورځپاڼه یوازینۍ پښتو ورځپاڼه ده چې د ژورنالیزم اصولو ته پابند ده او هر هغه څه چې د افغانستان ملي ګټو په د ملي ګټو ورته ارزښت ولري هغه څه نه شوي. خبره په دې کښې ده چې موږ له اطلاعات او کلتور وزارت نه هېڅ غوښتنه نه لرو. زموږ غوښتنه له ولسمشر څخه دا ده که چېرې موږ د ژورنالیزم اصولو ته پابند نه وو، زموږ د جواز قید کړي. موږ هغه څه چې نشر کړي دي ټول د ژورنالیزم په اصولو باندې برابر هم نشر کړي دي. دا نه، دا خبر نه، ټوله د هغه ورځې نه چې موږ په لومړۍ ورځ باندې کار باندې شروع کړي تر دغې ورځې پورې موږ د ژورنالیزم اصولو ته پابند یو. او یوازینۍ ورځپاڼه ده چې زه اعدام کولی شم چې موږ ورځپاڼه به تر ټولو ورځپاڼو باندې ورځپاڼو نه د ژورنالیزم اصولو ته پابنده وي.
بله.
د ولسمشر نه غوښتنه دا ده چې زر تر زره زموږ هغه مدیر مسؤول یا مسؤول مدیر زر تر زره راخوشی کړي او دغه په توقیف کښې چې اوس دی وخت ورځې یعنې دغه شېبې څو دقیقې تېروي یا څو ساعتونه تېروي دا غیر قانوني ده. یا په دې په ځای باندې دا باید مستقیماً ولسمشر د سپنتانه په دې اړه باندې وضاحت وغواړي چې تا په کومو اصولو باندې د هغه د سرنوشت ورځپاڼې مدیر مسؤول باندې عریضه کړې ده. آیا دا حق لري؟ دا حق لري هغه سپنتا چې دی د شخصي فرمایشاتو چې یوه کړۍ ده د متعصبینو چې سپنتا جمع اطلاعات او کلتور وزیر جمع همدغه ځینې خاص القاب چې د رسنۍ مدیر مسؤول بدون د دې ګناه چې ګناه یې معلومه نه وي دی
اکبری
ته مرض کوي.
ډېره مننه اکبری صاحب.
یو ورځ مخکې کله چې یو خبره کله چې دېنه مخکې یو ورځ مخکې ښاغلی وحیدي لوی څرنوالۍ ته ورغلی وو، هغلته د لویو څرنوالۍ د محصلینو برخورد د ښاغلي وحیدي سره بالکل ناقانونه وو او حتی داسې خبرې ورته کړې وو کله چې دی ورغلی وو رئیس تحقیقات ورته ویلي وو چې ته افغان یې، ته مسلمان یې، ته نه افغان یې نه مسلمان یې او نه د مسلمانۍ تر څنګ. یعنې دغه خبرې دي چې ښاغلی وحیدي یعنې نعوذ بالله کافر دی. یعنې دغه خبرې دي چې د مسؤول د حکومت د چارواکي سره یا بیا به پوښتنه ته کوله چې ته ولې ماته په پښتو باندې غږېږي. یعنې زه مشر نه غوښتنه مې دا ده چې دغه متعصبین چې د افغانستان قانون نه مني، افغانستان د افغان د
کلیب
دغه د زر تر زره د خپل حکومت نه
وباسي
او دغسې چا ته د اداره په واک کښې ورکړي چې هغه افغان وي او په افغانیت باندې ولري او د افغانیت کلمې سره خواخوږي ولري نه تعصب.
بله ډیره مننه. په کابل کې د سرنوشت ورځپاڼې خبریال ظاهر اکبري و چې د دې ورځپاڼې د مسؤل مدیر اسدالله واحدي د نیول کېدو په باب را سره خبرې کولې. په کابل کې د سرنوشت ورځپاڼې مسؤل مدیر د یوې لیکنې د خپرېدو له کبله په کابل کې د لوی سرنوالي لخوا ونیول سو. البته موږ ډیره هڅه وکړه چې په کابل کې د لوی سرنوالي دغه ورځ د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت له چارواکو سره هم په دې باب خبرې وکړو، خو د ډیرو هڅو سره سره د هغوی په پیدا کولو بریالي نه شولو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. فرشته جلالزی په استودیو کې ده له لنډو خبرونو سره.
د هند بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې ویل په افغانستان کې د سولې پروسه کې د بهرنیو اړخونو لاسوهنې به منفي اغیزې ولري او دغه پروسه باید خپل افغانان رهبري کړي. په کابل کې د سرنوشت په نوم د یوې ورځپاڼې مسؤل مدیر نن د امنیتي چارواکو لخوا توقیف سوی دی. د جنوبی سودان لپاره ټاکل سوی ولسمشر وای په دغه هیواد کې په یل سوی ټول پښتنه یو تاریخي پیښه ده. نن به په سودان کې خلک تروی ونی پوری د دغه هیواد په جلا کېدو باندې رای ورکړي. ټاکل سوی شایي د دغه راګيري په نتیجه کې سودان په دوو برخو شمالي او جنوبي وویشل شي. د امریکا د کانګرس هغه غړي چې پروند د غیواد د اریزونا ایالت کې د خلکو پای وغونډه په وسلواله حمله کې په سر ووښتل سو په نازک روغتیاي حالت کې ده. د امریکا ولسمشر ویلي دا د دوی د ټول ولس لپاره یو ستره غمیزه ده. د امریکا متحده ایالات وای هغه امریکایي میرمن چې په ایران کې مقامات او ادعا کوله چې د جاسوسي په تور نیول سوی ده، په حقیقت کې د ایران په توقيف کې نه ده بلکې په یو خوندي ځای کې ده. او په کوسوو کې نن په پنځو بیلابیلو سیمو کې د رایو مرکزونه پرانستل سوي دي. په دغو سیمو کې د انتخاباتو نتایج له درغلي او ډکه لنسوي نو له سره راګيري کېږي. خو چارواکو ویلي چې دغو انتخاباتو بیا تر سره کېدل به د صدر اعظم هاشم تاچی پر بری تاثیر ونه کړي. خو شایي د پارلمان په چوکیو کې یو څه بدلون راسي.
په کندز کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د ځینو کسانو د نیول کېدو په اعتراض نن په لسګونو کسانو مظاهره وکړه.
دغه مظاهره چې کابو څلور سوتن سپینګیرو ځوانانو عالمانو او د جماعتونو ملا امامانو ګډون پکې درلود، د کندوز ښار په زړه کې د خیابان مدرسې ترڅنګ په څلور لارې کې جوړه شوې وه. د مظاهرې هدف دا و ترڅو د خیابان مدرسې د مدرس قاری نور الله په ګډون هغه 15 تنه کسان خوشی شي کوم چې تیره شپه د امریکا د متحده ایالاتو د سپیشل فورس ځواکونو په یوه ناڅاپي حمله کې له خپل کور څخه بیول شوي دي. ویل کېږي چې په بیول شویو کې دوه تنه ماشومان هم شامل دي. یو تن مظاهرچی په دې اړه داسې وویل: دغه مظاهره د استاد نور الله د نیولو په خاطر په لاره اچول شوې ده. د شپې ځینې امریکایان راغلي، کور یې ورته تلاشي کړی. قاري نور الله یې له څلور تنو ماشومانو سره بیولی دی. مظاهرچیان وایي چې بهرنیان باید د عملیاتو په ترڅ کې داخلي امنیتي ځواکونو سره په تفاهم عملیات ترسره کاندي، نه دا چې د بېګناه خلکو کورونه ته د هغوی له خبرتیا پرته وردننه نشي. د دې پیښې په اړه کندوز والی مرستیال حمدالله دانشي چې د متضررینو استوګنځی له نږدې لیدلی دی داسې وویل:
واقعا حادثه بسیار بد اتفاق افتاده، چند نفر مظنون.
واقعا چې یوه بده پیښه شوې ده. حقیقت دا دی چې له دغو عملیاتو څخه نه ولایت او نه هم امنیه قمندانی او نه هم ملي امنیت خبر شوی دی. یوازې سپیشل فورس دغه کار تر سره کړی چې واقعا ناسم عملیات تر سره کړی دي. په کور کې ورانای کړی دی، کتابونه یې توپاره کړی دي، د کور ځینې اساسې ورانی کړی دي. خاغلی دانشی په داسې حال کې چې د افغان ځواکونو له خبرتیا پرته د بهرانیانو له هر راز عملیاتو سره خپل مخالفت څرګند کړ، زیاته کړه چې دغه موضوع د کندوز ولایت په امنیتي غونډه کې چې د بهراني ځواکونو او په دې لړ کې د سپیشل فورس ځواکونو د استادو په ګډون هر یک شنبه د ولایت په مقر کې جوړیږي هم مطرح کړی ده. د ده په وینا چې سپیشل فورس ځواکونو ژمنه کړې ده چې په پیښه کې نیول شوي دوه تنه ماشومان به ډیر ژر خوشې کوي او درې تنه لویان به چې په باب یې یو څه شواهد او اسناد لري له څېړنو وروسته خوشې کاندي.
د جاپان د جایکا مؤسسه غواړي چې په افغانستان کې د کلیو د پراختیا په برخه کې د ماهرونو د روزلو یو انسټیټیوټ جوړ کړي. د دې انسټیټیوټ د جوړولو تړون نن د افغانستان د کلیو پراختیا د وزیر او په افغانستان کې د جایکا د مشر ترمنځ لاسلیک شو. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د هیواد په کلیو او بانډو کې د پراختیا پروژو د پلي کولو په مقصد د کلیو د پراختیا وزارت غواړي چې د دې کار ښه او اغیزمن پرمختګ ته ماهرین وروزي. دا وزارت وای جاپان ژمنه کړې ده چې په کابل کې د کلیوالي پروژو د تشخیص او پلي کولو لپاره یو مسلکي انسټیټیوټ جوړ کړي. د دې انسټیټیوټ د ودانۍ د جوړولو تړون د یک شنبه په ورځ د کلیو د پراختیا د وزیر جارولا منصوري او په افغانستان کې د جاپان د جایکا د مؤسسې د مشر هانو زاتو ترمنځ لاسلیک شو. جارولا منصوري د دې انسټیټیوټ په هکله وویل:
مؤسسه جایکا آماده شدن که انستیتیوت انکشاف دهات را حمایت مالی میکنه.
د جایکا مؤسسه آماده شویده چه د کلیو د پراختیا له انستیتیوت سره مالی ملاتړ وکړي. د انستیتیوت ته ودانۍ جوړوي او په پرمختللو فنی وسایلو لوازمو او ماشینونو یې سمبالوي. د دې انستیتیوت د ودانۍ چارې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې پیلېږي او یوولس میلیونه ډالر به پرې ولګیږي.
د کلیو د پراختیا وزارت وای چې د انسټیټیوټ فارغان به د هیواد په کلیو او بانډو کې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې د ولایتي ولسوالۍ او کلیوالي شوراګانو په مشوره پروژې ټاکي او د خلکو په مرسته به په مسلکي ډول پلي کوي. د کلیو د پراختیا وزیر دا هم وویل چې په پیل شوي میلادي کال کې غواړي چې په کلیو او بانډو کې د لارو او سړکونو د جوړولو، اوبو لګولو او د لاسي صنایعو د پراختیا نوې پروژې پیل کړي. د جاپان د جایکا د موسسې مشر هانو زاتو هیله وښوده چې په دې هېواد کې روان پرمختګونه نور هم پراخ شي. ده وویل:
په 2001 میلادي کال کې چې کله موږ افغانستان ته راغلو او د کلیو د پراختیا له وزارت سره مو په ولایتونو کې د پراختیایي پروژو کارونه پیل کړل، اوس پکې یو ستر پرمختګ لیدل کېږي. هیله ده دا پرمختګ لا پسې پراخ شي.
د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې دا پروژه به په لومړي سر کې کابل، بلخ او بامیانو ته کار پیل او وروسته به ټول هیواد ته وغځیږي. خو خلک د دې وزارت د پراختیایي پروژو د کار له کیفیته شکایت کوي او دا هم وایي چې د پروژو په تشخیص کې سیمه ییز توازن په پام کې نه نیول کیږي.
د کلیو پراختیا وزیر ویل چې د دې انسټیټیوټ ماهرین به په کلیو او بانډو کې له خلکو سره د ضروري پروژو په تشخیص او پلي کولو کې مرسته وکړي. د ورکو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوري. خو وروستی رپورټ راخلو. امریکا غواړي له پاکستان سره په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او د سختریزو وسلولو په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې مرستې زیاتې کړي. ټاکل شوی ده چې د نوې مرستو دغه وړاندیز راتلونکې اونۍ د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن اسلام آباد ته د خپل سفر په جریان کې اعلان کړي. دا خبر پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپور کړی چې جزئیات یې له نوریاس نوري څخه اوري.
د بارک اوباما اداره غواړي پاکستان ته نورې دفاعي، استخباراتي او اقتصادي مرستې ورکړي. د مرستو دغه وړاندیز به د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن راتلونکې اونۍ د هیواد ته د سفر په ترڅ کې وړاندې کړي. امریکا له پاکستان سره د نویو مرستو وړاندیز په داسې حال کې کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خړپړل دي. له پاکستان سره د امریکا د نویو مرستو د وړاندیز خبر واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د شنبې د ورځې په ګڼه کې په داسې حال کې ورکړی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او نورو لوړ رتبه امریکایي چارواکو پر پاکستان انتقاد کړی چې په سرحدي سیمو کې د هغو سخت دریځو په وړاندې جدي مبارزه نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو باندې حملې کوي. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دې ورځپاڼې ته ویلي چې د باراک اوباما ادارې پریکړه کړې چې په سیمه کې د سولې او ثبات د روانو هڅو له پیاوړي کېدو سره مرستې زیاتې کړي. د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن به پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د دې هېواد د پوځ له لوی درستیز جنرال اشفاق اکیاني او نورو دولتي لوړ رتبه چارواکو سره وویني او د سیمې لپاره د پاکستان د اوږدمهاله ستراتیژۍ په باب به زیات معلومات ترلاسه کړي. هغه به همداراز د اسلام آباد پر اړتیاو هم ځان خبر کړي. د جو بایدن دفتر تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خړپړ شو چې پاکستان پر واشنگتن انتقاد وکړ چې ورسره لازم مرسته نه کوي او نه هم د دې هېواد د امنیت اړتیا درکولی شي. ټاکل شوی ده د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري راتلونکې اونۍ امریکا ته لاړ شي او د جنوري په 14 نیټه به په واشنگټن کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني خاص استازي ریچارډ هولبروک د یاد په مراسمو کې ګډون وکړي. هولبروک چې دوه کاله د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي په توګه دنده ترسره کړې، 13 میلادي میاشت د 19 کلنۍ په عمر مړ شو. په همدې حال کې اوباما او د هغه د ملي امنیت لوړ رتبه سلاکارانو هغه مفکوره رد کړې چې یو شمیر پوځي قمندانانو ویلي وو چې امریکایي ځواکونو ته په پاکستان کې مځکنیو عملیاتو ته اجازه ورکړل شي چې په سرحدي سیمو کې پر ټاکلو اهدافو عملیات ترسره کړي. د واشنگټن له راپور سره سم تمه ده چې روان میلادي کال به له پاکستان سره د امریکا د مرستو اندازه شاوخوا 3 میلیارد ډالر ته ورسیږي، خو د ورځپاڼې په وینا اسلام آباد پر واشنگټن انتقاد کړی چې له دې هیواد سره شوې مرستې په ډیر ځنډ ترلاسه کړي او همدارنګه له غوښتنې سره سم تر اوسه پورې دفاعي وسایل او تجهیزات هم د هیواد ته نه دي ورکړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه داسې تلیفوني پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو په هکله پکې معلوماتونه شته. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. دغه د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ډېر به منځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. اصله ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته هواګي است. د پروګرام په پیل کې به تاسو ته هغه ټلیفوني پیغام درووروو چې فدا محمد شرفیار د هلمند د ناویل ورسپارې څخه موږ ته را لېږلې ده. د غران ورور چې موږ ته خپل ټلیفوني پیغام بریښي، په خپل پیغام کې ویلې دي چې د وی انجلې په حق له چې نومې شبانه ده او حتی کلنه ده معلومات لري. راځي چې د پیغام وورو او که ده شبانه دوستان او یا ده کورنه غری اوری، نو لطفاً ده گران و رور تا تیلیفون وکری. ده پیغام با پگر سر وورو.
دورو کو عزیزانو پر گران تا اول سلام پیدا. محمد شرفیارم ده المنگ لیر ده نویه ده ولسوالی ده غیب زوره که ده خداش ده منتیکه سکه. یوا انجلی ده شبانه پا نم ده اتو کالو سو ترلسو کالو پر عمر لگه. که څوک معلومات غواړي مشتمل میږي موږ یې ځای ورښوي، په دغه نمبر دې زموږ سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه درې نوي یوولس شپږ اووه اووه دوه. د خدای په امان، مننه، تشکر. په هر دوست او عزیز چې هر څه ده زموږ سره دې تماس ونیسي، موږ بیا ځای دغه جاګیر وروښوي. د خدای په امان.
ګرانو دوستانو، اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام پور کړو په کوم کې چې عبدالولي لټوي. ورپسې به تاسو ته داسې یو پیغام در واورو په کوم کې چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د عبدالولي په هکله معلومات لري، خو د تلیفون شمیره یې له یاده وتلې ده. اول به هغه پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالولي په نامه یو شخص لټول کیږي. پس له هغه نه به زه تاسو ته هغه تلیفوني پیغام در واوروم په کوم کې چې یو بل اوریدونکي تلیفون کړی دی، خپل نوم نه دی اخیستی، خو ویلی دی چې د عبدالولي په اکرام معلومات لري. پس له هغه پیغام بازه تاسو ته دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم. اول به هغه پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالولي په نامه یو شخص لټول کیږي.
زه باغوان د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د شورچي د کچکي د کلي څخه تاسو ته زنګ وهم. زما ورور عبدالولي د درې کاله کېږي د کوره وتلی دي، هیڅ معلومات یې نشته. په چا ته د عبدالولي په باره کې څه معلومات یې په دغه نمبر دې زنګ ووي: 0102 2 8 5 5 او یا بل نمبر 0 9 8 4 5 5 8 1 1.
ګرانو دوستانو، پیغام مو واورید. اوس به هغه پیغام تاسو ته در واورو چې د عبدالولي په هکله پکې معلومات دي. دغه ګران ورور چې موږ ته تلیفوني پیغام پریښی دی، خپل نوم او د تلیفون شمیره یې نه ده ویلي. راځئ دغه پیغام په ګډه سره واورو.
زه د عبدالباري په هکله معلومات لرم چې د فراه ولایت بالابلوک ولسوالۍ دی. پلار وروڼه غواړي په دغه کې معلومات پیدا کړي، تاسو په دغه نمبر کولی شئ زنګ ووهئ. ستاسو د اتو ته ترلاسه کړئ.
که تاسو د عبدالولي په هکله معلومات غواړئ، لطفا په دغه شمیره تلیفون وکړئ. دغه ګران ورور په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې دته تاسو کولی شئ له اتو نه تر لسو بجو پورې تلیفون وکړئ، او په خپل پیغام کې هم ویلي دي چې دی د هلمند د مرجې له ولسوالۍ څخه ده. د تلیفون شمیره ده 0093 و 0 8 4 6 3 9 6 9. د تلیفون شمیره به یواره بیا ووایم: 0093 و 0 8 4 6 3 9 6 9. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 0040 22 14 40 115. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. محترم دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
سلام علیکم، زه حاجی فیروز د ګردی څخه خبرې کوم. زما باجا د 15 کال کېږي چې ورک دی. د نوم رفیک، د پلار نوم یې محمد رسول، او د ورور نوم یې غنی دی. که چېرته د ده په هکله څوک معلومات لري او یا چېرته په خپله د اعلان دایر وي، نو په دغه تلیفوني شمیره دې موږ ته تماس وساتي: 0102 4 3 3. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه جی نبی د کندز ولایت د شاردرې د ولسوالۍ خبرې کوم. زما یو خورۍ په نامه د رحمت الله د ایران د لارې څخه ورک دی. دا دوه کاله کېږي که هر چا ته معلومات وي او یا دا اعلان دی خپله اوري. رحمت الله ولې دی حاجي عبدالغیر دی د کندز ولایت شاردرې د ولسوالۍ دی، او یا دا اعلان دی خپله اوري. یا نور انډوالان اوري په دغه نمبر باندې ما ته زنګ ووي: 0 3 2 1 8 9 3 1 3 4 9. دا د پاکستان زما خپل د هر چا کړه عمر ته معلومات راکوي. 10,000 افغان د دوی شیرینې ده. وسلام، السلام علیکم و مو وخت نیسم. الله مو مل.
الو، سلام علیکم، زه حافظ الغیم د سند نوفشاد شهر څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې 15 کاله کېږي نادره کسوی دی، صدیق الله نومېږي. که چا ته پته ده په دغه نمبر دې تلیفون وکړي: 0303 345 45 48.
زه محمد عمر د زابل ولایت خاکفان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. له کوټ نه خبره کوم. زموږ یو ورور ده، سردار خان د سلطان اکازوی ده، چې فیضمحمد وراره ده، د علیدا د سیمې ده. که هر چا پیدا کړی په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووایي: 0305 8 3 5 9 8. د تلیفون نمبر یو جهار مننه.
الو، زه محمد نور د زابل ولایت خاکفان ولسوالۍ د علیدا منځکېش ته خبرې کوم. زما یو ورور ده، محمد ستار په نامه دی، ماشرین زوی د علیخیل د منځکې ده، دی علم د کلي ده. کار چا پیدا کړی په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووایي: 0303 2 3 8 8 6 تلور درای درنگ توجه میو جهان منم
وی جنگ بون دیری لوگار ولایت دیمی جهنگ بوسیدون که دیموگه جا کازوی علی محمد دول اسکال حکیلی پا پنجاز بیرانان نادرکسوی دا کچا تا معلوماتی پا درش میرا بی زنگوی سیپر وو نه وو نه وو نه سلور با سیپر دری کلاری مایی پا دا شیر محمد زوی دا و سلام
بله ز محمد سلیم دی خوصولت سها تاثر اپ مخطبیم ما یه ورور چی آوا محمد کریم نمیدی تقریبا لاس کرامات کی رکھ شوئے رہے چه هر چطه معلوماتی ما تب دی نمبر زنگ ہوئی سیت پر وساوند نوی درش پیتو دوپنزس دری
وانجی جلاسی علمات کی برک دا جاگه جبرام خان زوی دا وانجی نمیگ جلال خیل دا یه مالم بردار سیپر وایا سلوز رو وایا من مستی یاو سیپر یاو بیت آمان
هلو السلام علیکم محمد ابراهیمیم کندوز ولایت دا دستیارچی ورسواری دا ستیزمان لکره و سیدیم که شیفیلن دا کابل سخطا ساز احمد درکوم لاموز ورور چه خیرالان میده او دا ولو سکلون و پشا و خواک عمر لری بدون لدینه چه عصبی تکلیف لری دی مشتمخی دا کورنا پا خفگان و تلی نو اس کتیر تا دا خیرالله پا حق لکم سوک معلومات و لری او یا دا اعلان دی پخپل آوری نو دا حسی آمانوی روری پا لحاظ دیلو سلام زمور سرا پلان دی شماره تماس و نسی زمور دا تلیفون شمیره دا سپر و سواتیا سپر سلور دو دیرش تری دیرش بلا شمیره دا سپر واویا برسلویس تندسو اتاتیا ری نویس بیر مانانا و سلام با احترام
السلام علیکم آزادی رادیو دے زما نوم عبدالرحیم دے دا باتا سلایت دے سخریان دے کلی کے زما عمز دے جمع عبدالانی دے ورسوے دے چوک چے نظر لے رے زما دے تاگا تلیفن نمبر ہوئے سی سفر آلیا پینزوز یو پینزوز تلور پینزوز 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 او دوازر امریکای دالار شیرینی دے رے
تاسی دورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام لآزادی رادیو سخ آورین
اور وقت دی جبل من دلات دیتو کرے دا شرکی دل سی او سین او سین دے اشارا غازیانو نو رو دا بلاک دی نکا کی چورو کرن او بریلی می میجی ار چا دا کبدا کہ معلوماتی مات گدا شمار جان دی سپر سپر وا سپر دوا شپر تینجا وا وا ات تینجا کبدا بل شمار دی مات جان دی سپر وا سپر وا دوا شپر وا ات
ہلو السلام علیکم ولایت پروانہ غوربان د شنوار ولسوالی تاسره په تماس کې یم احمد موزه حفیظ الله شپږ میاشتې مخکې مثلا تللی دی کابل ته کار دپاره او دای د کابل نه نادرکس هېڅ پته مونږ ته نه لګېږي که دی خپله ما اواز راغي بل څوک اوري نو په دغه شماره به مونږ ته زنګ و صفر اووه اووه نه څلور پنځه صفر نه درې درې اته بیا اووه صفر اووه اووه نه څلور پنځه صفر نه درې اته والسلام به احترام
الو السلام علیکم دما یوانډی والا د عبدالقادر په نامه ورکړه کار چاته پته یو په دغه شمیره د ځان را ووایي سپر وایا یویش دوه څلوېښت پنځه سوه پنځه څلوېښت قوي جایزه به ته یو لکه افغانۍ پورې به جایزه ورکړو په السلام علیکم زه احترام
ہلو السلام علیکم زه وزیر محمد ته تخاط ولایت درڅخه سوالی څنګه خبرې کوم زما یو ماما دی دا دیارلس کاله کېږي نه مې جومات دی چې ورځ ته هېڅ معلومات یې نشته نو که څوک یې معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره تلیفون وکړي صفر اووه اووه دوه څلور څلور صفر یو شپږ څلور وسلام
السلام علیکم زه خپل فضل خبرې کوم دی ولایت بغلان رسولی پلو خمده دی جناب دی کلی اوسیدونکو د ما یو ورور د په نامه د شارخان چې د خپل په عمر د 15-16 کلو ده او د لاسی ولس مته کې چې نه درک له کور وتره نه درګه سوې ده پلار نوم لزریب د دې نکنه مې خوشتل ده د کومندان شیازی وراره د په دغه باره کې چاته معلومات مهرباني سره د په دغه شمیره موږ ته زنګ ووي 0950 33 340 چیرته پاکستان کې چاته معلومات په دې شمیره د موږ ته زنګ ووي 0202 92 1 247.
ہلو السلام علیکم زه غلام قادر شید محمد دوی د پاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ د چلګجی د قریه اوسیدونکی زما یو ورور دی د خاجرغا په نامه چې د 14 کاله تقریبا کېږي چې د خپل کور راغلی چېر دی زه په خپل اوري یا کوم بل دوست د پاس معلومات لري ما ته دې په دې لمبر زنګ ووایي 0 7 5 5 4 والسلام بإحترام تنزوز رأباري شيريني لغي والسلام.
ہلو السلام علیکم اللہ تعالیٰ امراض الرحمٰن دس بنی طرح کی سنہ درا کلا کا ہر جاتا ہے معلومات ہی پردیش میرا جی تمام سنی تھی سپر وہ سو شفاق تین زیوی سپر درش پاک شفاق کا ہر چاہتا ہے معلومات ہی ان شاء اللہ دتبا شیرینی خلا شیرینی وہ کو ہمیں کا پردی ٹیلیفون سے میرا معلومات رکھی.
السلام علیکم زموږ یو د تر زوی د صدر نمی کې د الله پر لکې چې لا دره کله د اسماعیل خان او رسول د للمای او سدون کې چې اچھا تای پاتې په دیش میرا د ځان ګوې سپر او سپر شپږ یو څل او اتیا د وسوا کلو راځي.
زه تواب د جلال آباد د لیسن رسول د کاریز کوي ته خبرې کوم زما یو ورور دی دوه کاله کېږي چې نادره کده نوي او د الوهاب دی سپینګل زوی دی د کار چاته معلومات دي او یا خپل زما غږ د اورې نو مهرباني دې وکړي په دې نمبر دې موږ سره رابطه وکړي 0 8 2 5 6 4 3 6 د پلار نمبر دی 0 8 8 2 9 9 1. نو کوم وخت ونیسم د خدای په امان. السلام علیکم.
یا سیدل خبرې کوم من یو عزیز رسمه د جمعې په نامه باندې دا یو مې اسکیږي په ډایرکټ باندې څوک کوم دی او که هر چا ته معلومات مونږ ته دی په دغه شمیره باندې معلومات راکړي 0 8 4 3 6 په دغه شمیره باندې مونږ راغلي چې ونیشي او دغه شیرینی ترلاسه کړي. یا سیدل خبرې کوم سلام په مخې ښه.
ما یو انډوال دی د نور محمد په احمد دی څلور پنځه کال کیږي چې اورک دی کور او تر دې څو ځله راځي چې ما زغاري یې د پاسه معلومات لري چې خپل ما आवाज لري د تاسو ته تماسونه چې اسلام ور کول کیږي چې په وساو یو دی چې درې سال یې ما یو ور بیا چې په وساو اته وساو یو دی چې درې سال اته یې ویش وسلام.
ہلو السلام علیکم زه خان شاه د خوسره د خان یو خړ وسیدن کیم تاسو سره په تماس کې اندما او په نام د اسلام شاه مسعود مشاور په وجبه په دوه کال کې د الیکټر اواز لیکل دي څنګه د اداره کده د سر د سفر پاسپورت په چر کې ده چې په نوم میرام شاه ده یا کده په خپل ځای غوړي د بل چا ته معلومات کی په دا تلیفون د موږ څنګه وایي 0 8 8 2 9 9. شمارا بیا تکرارم
0 8 5 2 9 8.
سرور کال مخ کی راسی تکلیف ناروغی لا عمل ز کابل په روختون کې د سر د غزه یو رکسه وې کچيري هر دوست او روز د مبارک معلومات لري مستدی په دغه تلیفون نمبر زنګ وي 0 پر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم زه کمالدین غزنی له ولایت اندړو له ولسوالۍ ګداخېلو له کلي خبرې کوم. دا شپه کاله کېږي چې ما یو ورور نادرکه ده تقریبا عمر یې د اتویستو تر دېرشو کدو پورې ده او په زبه ګونګی ده مړه یېره یې پر مخ ده له رنګه لږ تور ده که هر چاته معلومات یې په دې شمېره دي له موږ سره تماس ونیسي 0 لس 3 5 5 وسلام.
ګران اوریدونکو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې نوي اوریدلی، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام واورئ. زموږ آدرس ته ازادي راډیو ټکی کوم او یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. زه امان الله امیرزی د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.